مهال دا اینکو د میسو کان د تړونونو د عملي کولو پر سرعت هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې انتقادونه وو چې د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او حکومت یې په وړاندې بیا غور دی. داود شاه سبا څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویلي وو چې د دغه وزارت په قوانینو او مقرریو کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کندهار سوداګر وایي حکومت باید د دوی تازه میوو ته د صادراتو زمینه برابره کړي. دوی وایي تېر کال یې حاصلات په حکومت کې د ستونزو له امله صادر نه شول او سوداګر او بڼوال ډېر زیان منسول. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر ازادي راډیو ته وویل دوی له دولته غوښتي خو تر اوسه ورته جدي پاملرنه نه ده سوې. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې سږ کال به په دغه ولایت کې د تازه میوو په ځانګړې توګه انګورو او انارو حاصلات 10% زیات وي. د نورستان سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې کرنیز محصولات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 95% خلک په کرنې او مالداري بوخت دي، خو له دې سره سره لاسته راغلي حاصلات د خلکو اړتیا نه پوره کوي. دوی وایي په نورستان کې د بزګرو ستونزو ته اړوند وزارت خاصه پاملرنه نه ده کړې. چارواکي وایي په نورستان کې ډیری بزګر غنم، جوار، اوربشې، لوبیا او کچالو کري، خو د اصلاح شوو تخمونو او سرې له کمښت سره مخ دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 1.5 پله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پله، یو انګلیسي پونډ 1.5 افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 50 پله او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. تاسې کولی سئ چې پر همدغو څپو هر ورځ د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې د 12 ساعتونو لپاره واورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کړئ چې پته یې د ازادي راډیو .com. دغه راز که فیسبوک کاروئ کولی سئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې پته یې د facebook.com/azadiradio. د خوست د لکنو د سیمې د ایوب خیلو د خوړ پر سر لوی پل له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل چې 80 متره اوږد او 8 متره پلن دی، د نړیوال بانک لخوا د څه باندې 44 میلیونه افغانیو په لګښت په 9 میاشتو کې جوړ سوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د لکنو په سیمه کې د ایوب خیلو د پل د جوړولو لارې د هغو زرګونو سیمهوالو ستونزې حل شوې چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلابونو د راوتلو پر مهال دې سیمې ته په تګ او راتګ کې د ځنډ او ستونزو سره مخامخ کېدل. خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د ایوب خیلو پل د پرانیستې په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته د پل د لګښتونو او نورو مشخصاتو په اړه داسې ویل:
دا پل 80 متره اوږدوالی لري او 44.2 میلیونه افغانۍ په ده باندې لګښت راغلی دی او دا بانک جهاني تمویل کړی دی. زما هیله ستاسو ټولو نه دا ده چې د په ساتنه کې کوشش وکړئ، تا نه پولیس مه پرېږدئ چې ځان له پولیسې ساتنه وکړي، تاسې هر یو د پولیس استئ.
عبدالواحد پټان د سیمې خلکو ته دا هم وویل چې د خوست خاره د ایوب خیلو تر پل پورې 3.5 کیلومتره غځېدلی سړک چې ځینې برخې یې زیانمنې شوي دي، په نږدې راتلونکي کې د 19 میلیونو افغانیو په لګښت به له سره په اساسي توګه ترمیم شي. همدارنګه د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر هم وویل چې پخوا به په باراني موسمونو کې ډېر لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندېدل او ټولو خلکو ته به ډېر تکلیف وو.
په دا مشکلاتو کې برمشا د موټر دلته خاخو مریض شي څه شي، نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت د ټولو دا حل کیږي انشاءالله.
د خوست فواید عامه رئیس انجینر مامور شاول چې له دې لارې نه یوازې سیمهوال له خار سره وصل دي، بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو شمېر تجارتي مالونه په همدې لارې خوست او بیا نورو سیمو او ولایتونو ته لیږدول کیږي.
په خوست کې مو د یو لوی پله د جوړېدو په اړه رپورټ واورېدی. اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بېغورۍ ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼې په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي، نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سرمقاله لیکونکو ویلی نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور با نفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زده او نقیص څرګندونې کوي، بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پورې کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو پسرلني عملیات غندي او د درېدو غوښتنه یې کوي. په مطلب کې راغلی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼې د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل یې هېر کړي دي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سرمقاله کې راغلي چې د هېواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمېر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقونه د غرض د مخکښو شوزو 19 پروګرام خو درغه مخ کې یو رپورت لرو. امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا له هغه کمپاین سره یو ځای سوچي د امریکا په پانتونونو کې د نجونو او هلکانو په وړاندې د جنسي زور زیاتي او تیری د مخنیوي هڅې کوي. لیډي گاگا او د نیویارک شاروال اندرو کومو د امریکا ولسته په پرانیستې لیک ویلي چې یوازې شدید قوانین کولی سي په پانتونونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتي په څیر خپرېدونکي ګواښ مخنیوی وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې په حواله معلومات وړاندې کوي.
گاگا او د نیویارک شاروال د لیک په پوهنتونو او کالجونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتي د مخنیوي د قانون په ملاتړ کې لیکلی. گاگا لیکلی هر کال ځوانان په ټول امریکا کې د شی راتلونکي لپاره کالجونو او پوهنتونونو ته ځي، خو په خوښۍ سره د زرګونو کسانو لپاره د ښه ژوند دا خوب په دغو اکاډمیکو ځایونو کې په یوه وحشتناک خیال بدل سي، ځکه په پوهنتونو او کالجونو کې د جنسي زور زیاتي ستونزه ډیره غوړېدلې ده. گاگا وایي دا یو وحشتناک حقیقت دی چې په اکاډمیکو ادارو، حکومت او حتی په ټولنه کې کسان لا هم د دې منلو ته نه دي تیار چې په پوهنتونو او کالجونو کې له زده کوونکو سره زور زیاتی کیږي. د امریکا په کانګرس کې د نیویارک استازي به د جون په 18 پریکړه وکړي چې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره د نیویارک د شاروال کړنلاره انف از انف په قانون بدله شي کنه. سندرغاړي لیډي گاگا ویلي چې د دې پالیسۍ ملاتړ کوي ځکه دا خپله په 19 کلنۍ کې د جنسي زور زیاتي ښکار سوی وه. لیډي گاگا ویلي چې په 19 کلنۍ کې یو موزیک جوړونکی چې 6 کاله پر دې مشر وو جنسي تشدد ورسره کړی وو. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې د جنسي زور زیاتي د مخنیوي په کمپاین کې د لیډي گاگا نوې سندره Tell It Happens To You شامل شوې ده. دا سندره د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره ده. گاگا په خپله دې سندره کې وایي زه پوهیږم چې تاسو څنګه احساسوي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونې اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولینو د څانګې مشر محمد اسد صفای دی. صفای صاحب محترم، شراغلاست.
ډیره مننه. زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو له لارې ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورثې ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
صفای صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوي دي.
د اساسي قانون 350 ماده لکه دا د دوم فصل ټول هغه مواد چې د ادباو د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادباو د حقوق په مورد دي. دغه 350 ماده هم چې یو ډېر د مهمو حقوقي بشري مادو څخه ده، چې دلته د یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادوري شوي چې هغه زیانمنون کې یا اسیب پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې دوی په ژوند کې ډېر محدودیتونه لري او نشي کولی چې د غیر معلولو کسانو په څیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنګونو کې او د جنګونو په دوران کې ورک شوي دي او د غینې یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي، د غې د حقونو په مورد او همدارنګه هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بلاخره د خدمت دوره تکمیله کړي او د تقاعد اخیستی او د دې د حقونو په اړوند او همدارنګه د هغه بې بضاعت او بې ملکیت او بې سرپرسته ښځو په اړوند او هغه کسان چې که رسمي دندې درلودلې که نه درلودې، د کهولت او د زړښت سن ته رسېدلي دي چې هغې اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرستې ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د دوی د ژوند د ښه والي لپاره لازم تدابیر ونیسي چې دوی وکولی شي دغه باقي عمر چې تیروي په عزت، ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دی او انساني حقوق دي د دوی په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دی، چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه، مالي مرستې او داسې نور. ستاسو په نظر آیا دغه کسان له خپلو حقوقو څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین، یو د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثې او بازماندگانو د حقوقو قوانین. یعنې د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا 350 ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی که چیرې هغه معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان نو په نورو هیوادونو کې امکان لري، یعنی که چیرې د دوی په خقته شوي د دوی لاس یا د خپله بینایي لاسه ورکړي او د دغه امکانات په نورو هیوادونو کې موجود وي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې بهر ته واستوي او هلته د دوی تداوی وشي. دا ماده صراحت لري. ول بعد مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت دوی په ګډه دوی یو کمیسون جوړ کړی وی او د دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډېر کسان موږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زموږ تداوی په دلته په افغانستان کې ممکنه نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر موږ څوک نه استی او دغه قانون دغه ماده عملي بڼه نه لري. خو ول بعد مرغه چې داسې یو کمیسون دوی تر اوسه نه دی جوړ کړی چې دغه معلولین ولیږي او د تداوی شي او د دوباره بیرته ټولنه کې د فعال سهم لري، ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دوی د فعالې ونډې دپاره په ټولنه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده. مګر په دغه برخه کې په دا طبي برخه کې هغه څه چې لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوي، او همدارنګه د زړو خلکو دپاره متقاعدینو لپاره موږ او تاسې ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کېږي اول خو ډېر خفه وي چې زه والله نور د کار کولو ځواک نه لرم، زه د توان نه لرم چې زه کار وکړم، او کوشش کوي چې تمدید کی دا خپل تقاعد. مگر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې چې تقاعد دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې دوی هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوا نه یعنی د ټولنې لخوا نه تکمیلیږي، د تماش ورکول کیږي، او دوی څه کوي په دغه اخر عمر کې دوی تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي، او کچیرې هغه کسان چې دوی رسمی دنده نه لري او دغه د زړښت سن ته رسېدلي او دوی نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دوی دپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دوی دپاره باید داسې ځایونه برابري چې دوی هلته کښېني، یو پارک اوسي، موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک کی، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو دپاره هیڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابري کړي د زړو لپاره، او یعنې د دوی د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کوي بیچارهګان وګوري چې هغه خپل معاش د اخیستلو دپاره دوی دومره په عذابېږي، داسې یو درست سیستم د دوی دپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته یوړل شي. مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بېزارېږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي د یو ادارې نه، که کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخېږي، باید د دوی د تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دوی دپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دوی د تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسې چې لازم دی توجه نه ده شوې او عملي بڼه یې ډېره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډېر د دې قانون ورته په هغه باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼه ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لیست فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم اشاره غلست سپای سب په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي تر څو اړو کسان ته خپل حقوق پر وخت ورسوي.
هر ټولنه قانون چې کله په یو ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي، ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي، صراحت ولري چې دغه حق تاته درکړل شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کار ونه کړې، دغه امر ده دا نه دی، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي، او کله د چې قانون وایي چې دغه کار وکوتې ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو ښځه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې وویني او وایي کچیر زه دغسې معلولیت ولرم، جوړ سړی یم او دواړه پښې زما قطع شي، یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري، یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنگ په ذریعه دغه کار شوی، او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه نه کوي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې ټولنې په مقابل کې دی عقدی اخلي او دی خپل مخالفتونه خي دی باید ډیره توجه ولري دغه اسیپازیر او ځانمنونکو قشرونو ته ځکه چې دوی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي دولت مکلفیت لري چې دوی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانونګزار هغه تصویب کړي دي حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره ښه وجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي او دوی هم په دغه صورت کې کولی شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل ترسره نه کړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي دغه پلي کړي او خپل ایماني او وجداني دنده په سالمه توګه ترسره کړي.
ډیره مننه
تاسو هم مننه کور ودان.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه.
مخکخی خزی
السلام علیکم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مزاحمت شي بر هر کله کوم دا اونې موده سې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستې او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان مېرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او اتسې کړي په لاندو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د لپاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومک سوالي دي کړه. د نور خلکو موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د ډاکټر پروګرامونه صحت کې جوړ کړی دي د افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کوم ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر ځای او دغه ولایتو کې موږ کار کړی دي، یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې. او په کابل کې موږ د یتیم خانو سره، د سینا هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت ښه نه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دغه هدف دی چې هغه خلکو ته موږ غواړو چې کومک ورسوو نو رسېږي. په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنري او موږ د څو اورګنایزیشن سره کار کوو او د ولي صاحبانو سره مو کار کړی دی او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه د وزارت صحت یعنې وزیر موږ ته خپل ځای استولې دي. موږ د دې سره د غذایت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمه او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو موږ دغه دې د سپورت خاص څخه موږ دغه کومک رسولې دي او دغه غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان مسلمان امریکا کې چې دوی او د هغه سره امخري خو د کوچنیوال رئیس څخه افغانستان د خلکو د پاره او خپل وطن د پاره مینه درلو او افغانستان ته مشت امریکا ما غوښتل چې د خلکو نه څومره ورته هم خو د شوی د پاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان د ملک د ولایت په کندهار تعلیم او د شوی د پاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لاري او شنه د دې په اړه کوم اپورتونټیز به درځم او په دې خاطر زما زبان خوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم مختل خدمت مې تاسو د امریکا کې زوړم چې دلته خپل زبان سره کوم کوم.
په افغانستان کې ستاسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کو دلته ډېر مشکلات خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي څخه راغلي چې نابلد مې دلته مشکلات نه خوسته خو هر مشکل څه باید حل او موږ باید ټول افغانان تر یو ځای کړو چې دا سپورټ سیستم جوړ کړو ټوله کومک ورسي او د یو ګول لپاره باید ټوله سره یو ځای موږ باید د مشکل کو پاکستان خو چې دغه رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل بله سره سپورټ وکړو او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت وزارتو د خاص څخه د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یعنیه او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورټ موږ ډېر اخیستی دي په دې ختم کې زموږ چې کار رسوو لکه د امریکا څخه چې د
خو بیا هم ستونزه شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه سړي امنیت ستونزه هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي
هر لکه ما چې دغه خوایل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار پرې نږدو ته به موږ خدمت وکړو او دا دغه مهم خصوصا چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي یا تجربه لري باید خپل وطن ته بېرته راشي او خپلو افغانانو ته خدمت وکړي باید راپورته شي دا ډېره مهمه ده او چې ستونزه باید یو لار ورته پیدا کړو
علی جان رسولی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته
ډیر مننه رسول
یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مکنه
و بعضی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوره